د سهار لس بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو خبرونه د سهار له وو بجو د ماخم تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په کابل کې د ملي اردو پر سرتیرو د نننۍ ځان وژونکي له وروستي حاله مو خبرو. دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. دو اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبروو. که غواړئ چې د کابل بانک د قضیې په اړه نور معلومات ترلاسه کړئ چې پوه شئ له پوروړو او سهم لرونکو تر اوسه څومره پیسې حصول شوي دي، په دې پروګرام کې مو د کابل بانک له یو چارواکي سره خبرې کړې دي. د انصاف پلټه کې بل پروګرام هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. خو لومړی محمد وای سمیم ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام په سر کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې د ملي اردو شپږ تنه منصبین وژل شوي او یولس تنه نور ټپیان دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي له بندیانو څخه د سی آی ای د تحقیقاتو د شیوو په اړه د امریکا د مشرانو جرګې راپور ښیي چې د سی آی ای ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل شوو اصولو سرغړونه کړې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له هند سره د انرژۍ او دفاع تړونونو د لاسلیک لپاره نوي ډیلي ته رسیدلی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې د ملي اردو شپږ تنه منصبین وژل شوي دي. د وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دې پیښه کې د ملي اردو یولس تنه منصبین ټپیان شوي هم دي. په عین حال کې د کورنۍ چارو وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش وایي چې په دغه حمله کې د څلورو ملکیانو په ګډون دولس تنه ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت د مامورینو په یو بس موټر باندې د یو شخص لخوا انتحاري حمله وشوه چې متاسفانه د دې حملې په پایله کې د ملي اردو شپږ منصبین وژل شول او د څلورو ملکیانو په شمول دولس تنه ټپیان شول. د ښاغلي دانش په خبره په دې حمله کې دوه د ملکي وګړو موټر او یو د ملي اردو بس هم زیانمن شوي دي. د دغه حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو څخه د سی آی ای د تحقیقاتو د شیوو په اړه د امریکا د مشرانو جرګې راپور ښیي چې د سی آی ای ځینو مامورینو د بشري حقونو د منل شوو اصولو سرغړونه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په یو لار څرګندونو کې غوښتنه وکړه چې د سی آی ای له لورې د تحقیقاتو په لړ کې څومره افغانان شکنجه شوي دي. د وویل چې تر اوسه نه پوهیږي چې د شکنجه شوو افغانانو شمیر څومره دی. د افغانستان ولسمشر د بیګونا انسانانو شکنجه په کلکه وغندله او دا کار یې د خلکو د عکس العمل سبب وباله.
وختي چې یو شخص په غیر انساني توګه شکنجه سي، په غیر انساني توګه عکس العمل کوي له بده مرغه، او یو خبیثه حلقه د عمل او عکس العمل منځته راځي او ټول لاغنه صدمه ویني.
د امریکا د مشرانو جرګې د سی آی ای د شکنجې د تکتیکونو راپور د سه شنبې په ورځ خپور کړ او وی ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول شوي شیوي تر هغه څخه ډېرې ناوړې دي چې د سی آی ای چارواکي پرې باور لري. د پروان امنیتي مقامات وایي تیر ماښام د ښوونځي 15 زده کوونکي د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارد کې وژل شوي دي. د پروان د امنیت قومندان محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته ویل چې نړیوالو ځواکونو د پروان د سیاګرد ولسوالۍ په درې سیدان سیمه کې بمبار کړی چې هدف یې وسلوال طالبانو، خو په دغه حمله کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه حمله بې پیلوټ الوتکې کړې. خو د پروان د امنیت قومندان وایي چې د حملې د څرنګوالي په اړه تحقیقات دوام لري. سیاګرد پروان تر ټولو نارامه ولسوالۍ ده چې ترې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپرېږي. او په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې د څارنې سر مفتش خبرداری ورکړ چې په دغه هیواد کې د امریکا له لوري په 104 میلیارد ډالرو اکثره جوړې شوې پروژې ممکن ضایع شي، ځکه چې د افغانستان حکومت یې ساتلی او حمایه کولی نشي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش دفتر یا سیګار په یو راپور کې چې پرون یې خپور کړ وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له مالي نظره په خپلو پښو ولاړ نه دي. راپور خبرداری ورکوي چې د مرسته کوونکو هیوادونو له مرستې پرته د افغانستان حکومت د خپلو اداري او د غراس پرمختیایي چارو د مصرف لویه برخه نشي پوره کولای. د هم ویل شوي چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد هر اړخیزه ستراتیژي نه لري او د مخدرو موادو پر ضد عملیات نور د امریکا د متحدو ایالاتونو لپاره لومړیتوب نه لري. اوس هم بهرنی خبرونه. در روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، له هند سره د انرژۍ او دفاعي تړونونو د لاسلیک لپاره نوې ډیلی ته رسیدلی دی. ټاکل شوی ده چې پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی به د هند او روسیې په کلنۍ غونډه کې ګډون وکړي او د دوه اړخیزې سوداګرۍ او د انرژۍ د همکاریو په اړه به خبرې وکړي. پوتین د نوې ډیلی او مسکو اړیکې یو خاص ستراتیژیک شراکت وباله او ویې ویل د یو شمیر اټومي تاسیساتو جوړول او پوځي همکاري د ده د دې سفر د اجنډا په سر کې ځای لري. سره له دې چې د هند او روسیې د اړیکو سابقه د پخواني شوروي تر وخته رسیږي، خو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه په 2014 میلادي کال کې یوازې 10 میلیارد ډالر وه. روسیه چې له ډیره وخته پر هند وسلې پلوري، د نوې ډیلي هغې وروستۍ پریکړې مسکو په غوسه کړی چې غواړي د فرانسې رافایل جت جنګي الوتکې او امریکایي اپاچي ډوله هلیکوپټرې راونیسي. هند هم د مسکو پر هغې پریکړې اندېښنه څرګنده کړې چې پر خپل زاړه دښمن پاکستان یې جنګي الوتکې پلوري. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونه وباسي او د هیواد په ختیځ کې د بیلتون پالو له ملاتړه دې لاس واخلي. پوروشینکو دغه راز له روسیې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ګټه پوله دې وتړي او زیاته یې کړه چې په دې سره به په اوکراین کې په څو اونیو کې سوله او ثبات ټینګ شي. مسکو د اوکراین په ختیځ کې پر روانو شخړو کې هر ډول مداخله ردوي. پوروشینکو د څرګندونې نن له استرالیا څخه د کتنې په مهال وکړي. په میلبورن کې له پوروشینکو سره په یوه ګډ خبري کانفرنس کې د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت له یوه خپلواک اوکراین سره د خپل هیواد ژور پیوستون څرګند کړ. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته نور په افغانستان کې هیڅ زندان نه لري. د پینټاګون یو بیان پرون د ورځې ناوخته اعلام وکړ چې د پروان د بندیانو د ساتلو له مرکز څخه وروستي درې بندیان هم خوشې شول. د رضا النجار په ګډون دوه بندیان د افغانستان حکومت ته سپارل شوي او یو چې نور تهدید نه ګڼل کېده په یو بل هیواد کې ځای پر ځای کیږي. د النجار نوم د سی آی ای له لوري د پښتون او ګرویګنو د پرمختللې شوې په هغه لیست کې شامل دي چې د امریکا مشرانو جرګې د سه شنبه په ورځ خبر کړ. د پینټاګون وایاند وویل چې د امریکا د دفاع وزارت نور په افغانستان کې زندانونه نه لري او زیاته یې کړه چې افغان حکومت به د ټولو زندانونو مسؤل وي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د راتلونکو ونې د یک شنبه په ورځ روم ته ځي چې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د اسرائیلو او لویدیځ غاړې په اړه خبرې وکړي. دا په بیړه جوړه شوې غونډه پرون د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ویاند جین ساکی له لوري څو ساعت وروسته له دې په ټویټر کې اعلان شو چې د اسرائیلي پوځیانو له لوري د فلسطیني ادارې یو وزیر وژل شو. له نتنیاهو سره جان کری همداراز مخکې تر دې ویني چې د راتلونکي چهارشنبه په ورځ به په اسرائیلو کې انتخابات وشي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موغیرنی د فلسطیني ادارې د یو وزیر د وژل کېدو په اړه د فوري تحقیقاتو غوښتنه وکړه. فلسطیني وزیر ضیا ابو عین پرون له اسرائیلي پوځیانو سره په فزیکی جګړه کې وژل شو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ابو عین وژنه یو وحشیانه عمل وباله چې زغمل کېدا او منل کېدای نشي. د اسرائیل دفاع وزیر موشی یالون ویل چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه د ابو عین پر وژل کېدو خوشینه دي او په دې باب څېړنه کوي چې څه پېښ شول. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کغه بیا هم غواړی خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې په کابل کې د ملي اردو پر سرتیرو د نننۍ ځانوژونکو حملې له حاله مو خبرو. افغان ولسمشر له بندیانو سره د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای چلند وغانده هغه د منل شو بشري حقوقو څخه ښکارا سرغړونه وبلل ویل. دا به معلومه کړي چې له څومره افغانانو سره ناوړه چلند شوی دی.
موږ غواړو چې د دوی نمونه معلوم شي ترڅو دوی د حقوقو د عادي او د حیثیت د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
د بشری حقوقو ډلو هم د هغو امریکایي چارواکو د محاکمې غوښتنه کړې ده چې پر امریکا د سپتمبر 19 تر حمله وروسته د مشکوک کسانو په شکنجه انتوراندې. د فراه ولایت بالابلوک ولسوالۍ په سلګونو اوسېدونکو له تېرو دوو ورځو راهیسې د فراه ښار ځینې لارې بندې کړي او وایي تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي تر څو چې د دې ولسوالۍ د شهرا قومندان تبدیل شوی نه وي. د کابل بانک له پوره وړو او سهم لرونکو تر اوسه څومره پیسې حصول شوې دي؟
تر اوسه پورې $1,000,000 راټول شوی ده او $8,000,000 درې جایدادونه د دولت چې هغه ټول راټول کړو $2,680,000,000 کېږي.
د انصاف پلټه کې اونیس پروګرام کې مو چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو د کابل بانک له یو مسول چارواک سره په دې اړه خبرې کړې دي. د انصاف پلټه کې بل اونیس پروګرام هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. وړاندې په خبرونه کې مو واورېدل چې نن په کابل کې د ملي اردو پر سرتیرو ځانوژونکو حمله شوې ده. افغان چارواکو هم منلی چې په دې حمله کې یو شمېر سرتیرو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده. دا حمله په کابل کې د تاریخي لوتنګي سیمه کې شوې ده. د حمله نور جزئیات بل کابل د ازادي راډیو د خبریال حمیده هارون څخه عثمان څخه واورو. بلې مهرباني وکړئ.
په کابل کې امنیتي ادارې د دغه حمله په اړه زد و نقیز راپورونه، البته د تلفاتو په اړه زد و نقیز راپورونه وړاندې کوي. د ملي دفاع د وزارت یو خبر پاڼه وایي چې په دغه حمله کې شپږ تنه د ملي اردو منصوبین یا افسران وژل شوي دي او په یو لستانه ټپیان دي. خو څو شپې وړاندې د کابل د امنیت قومندانۍ ویاند حشمت استانګزي د دغه عملی د جزئیاتو په اړه په یوې مرکه کې ازادي راډیو ته ویل:
د سلام په وړاندې کولو نن سهار شاوخوا 2 بجې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې اړوند تنګي ترخیل په سیمه کې د ملي دفاع وزارت د 13 سرقې کاسټر موټر باندې زامر کې بریج شوی چې په ترڅ کې یې د ملي اردو 15 منصوبین وژل شوي دي او 12 سره نور ټپیان دي. په دغه پیښ کې درې تنه ولسي وګړي چې د سیمې څخه تېرېدو په حال کې وو هم ټپیان شوي دي. د ډېری ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی او ټول روغتون ته استول شوي دي.
کته هم چې تاسو واورید چې ښاغلی ستانګزی ویل چې په دې پیښه کې درې تنه ملکیان ټپیان دي، خو د ملي دفاع وزارت وایي چې په دې پیښه کې څلور تنه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی دی او ذبیح الله مجاهد چې د دوی ویان ځان بولي یو خبر پاڼې رسنیو ته استولې ویلي چې دا حمله دوی کړې ده. البته باید ووایم چې دغه حمله له لس ورځې کراری څه ناڅه کراری وروسته په کابل کې وشوه. په داسې حال کې چې تر دغه لس ورځو مخکې شاوخوا 2 هفتو کې لس ځانوژونکي او وسلوالې حملې په کابل کې وشوې او دغه نامنیو خلک سخت اندېښمن کړه.
بله حمیده هارون، عثمان له تاسو نه مننه چې د کابل د نننۍ ځانوژونکو حملې په اړه مو نور معلومات را سره شریکول. لکه څنګه چې قدرمن اوریدونکو واموریدل، نن د کابل په 15 حوزه د تاریخي لوتنګي په سیمه کې ځانوژونکو حمله شوې چې طالبانو یې مسؤلیت منلی دی. خو د ملي اردو سرتیرو ته د اوښتو تلفاتو په اړه ضد نقیض څرګندونې کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د کابل د امنیت قومندانۍ د ویاند ویلي چې په دې حمله کې 15 سرتیری وژل شوی دی، خو ځینې نور راپورونه وایي چې د وژل شوو سرتیرو شمیر لس دی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. افغان ولسمشر لبندیانو سره د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA چلن وغنده او هغه د منل شو بشري حقوقو څخه ښکارا سرغړونه وبلله. اشرف غنی وویل چې دا به معلوموي چې له څومره افغانانو سره ناوړه چلن شوی دی. د CIA لوري د بندیانو د شکنجې په اړه د امریکا د مشرانو جرګې پر راپور پر افغانستان سربیره د ملګرو ملتونو په شمول د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو هم عکس العملونه ښکارا کړي دي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون بوویل چې د CIA له لوري د بندیانو شکنجه د منل شویو بشري حقونو د اصولو ښکاره سرغړونه ده. ولسمشر غنی یو ورځ وروسته لدی چې د امریکا مشرانو جرګې د 2002 او 2008 کلونو ترمنځ د CIA او د دې ادارې د قراردادیانو له لوري په توقيف ځایونو کې د شکنجو په اړه راپور خبر کړ، په ځانګړي ډول د بیګونو بندیانو پر شکنجه عکس العمل وشوت.
دولت افغانستان ای اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه. اموک پوسنی نلی که هیچ نوع توجیه د دارقم اعمال پاره او د انسان د شکنجه د پاره وجود نلری.
د زیاته کړه دا یوه خبیثه حلقه ده کله چې یو څوک په غیر انساني ډول شکنجه شي، له بده مرغه په غیر انساني بڼه عکس العمل شي او د خبیثه حلقې عمل او عکس العمل رامنځته کیږي چې ټول له هغه نه صدمه ویني. د افغانستان ولسمشر همداراز ویل چې دا راپور شي چې افغانان هم شکنجه شوي او حقونه یې تر پښو لاندې شوي دي. د وویل د شکنجه شویو کسانو دقیق شمېر نه دی څرګند، خو د یو شمېر کسانو نمونه یاد شوي. د هغوی د نمونه لیست د راپور پای کې راغلی، مګر د دغو کسانو ملیت مشخص شوی نه دی.
موږ غواړو چې د دوی نمونه معلوم سي، تعداد تعین سي، او موږ په دې پوه سو چې دوی څوک دي، تر څه دوی د حقوقو د عادې او د حیثیت د ساتنې لپاره اقدام وکړو.
د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې په راپور کې په ډاګه شوې چې یو شمېر شکنجه شوي کسان مطلقا بې ګناه ول، او دا خبره ثابته شوې هم وه. د افغانستان ولسمشر خبرداری ورکړ چې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزې امنیتي موافقې پر اساس چې یوویشت ورځې وروسته لازم الاجرا ده، هیڅ څوک نشي کولی چې په افغانستان کې څوک بندي کړي یا بندیخانه جوړه کړي.
ټول وطنوال د په دې پوه سي چې د امنیتي قرارداد یو مهم اصل دا ده چې پس له دې نه هیڅ بین المللي قوه به د دې حق ونه لري چې افغان بندي کړي، کور کې ننوسي، یا خپله خاصه بندي خانه ولري.
د امریکا مشرانو جرګې د سی آی ای د شکنجې د تاکتیکونو راپور د سه شنبې په ورځ خپور کړ. ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول شوي شوي تر هغه څه ډېرې ناوړې دي چې د سی آی ای چارواکي پرې باور لري.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شان تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه ټوله ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې په ټوله افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپو او لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 چپه اوریدلای شئ. د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ چې یول نا امن ولسوالۍ څخه ګڼل کیږي، په سلګونو اوسیدونکو یې ځینې لارې بندې کړي، او وایي تر هغو چې د دې ولسوالۍ د شهره قمندان تبدیل شوی نه وي دوی به خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي. خو د شهره قمندان بیا وایي چې دا د ده پر ضد یوه دسیسه ده. چارواکو هم ویلي دي چې په دې اړه څېړنې کوي. نور حال یې له فراه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ د فراه رود بازار اوسیدونکو له تېر ورځې راهیسې د فراه په ښار کې لاس په اعتراض وهلی، او وایي تر څو چې د شهره قمندان خدایداد له خپلې دندې لرې نه شي نو د دوی اعتراضونه به دوام وکړي. د دغه وګړو په وینا د شهره قمندان دوی سره ډېر بد چلند کوي، او هره ورځ دوی وهل ډبول کېږي.
اسکار په ډول اک افغاني خرج کې ویل لیدارنج په مشکې خورځو
په لنجران څه پتي کې بل کې خلک نه کوي وشتل پرونی وړ موراج شپتاو یا کا چمپیون کړی چې هغه د سید اختر غادي په فراه او هرات په بیمارستان کې پروت دی.
لبل خو د فراه ولایت ولایتي شورا رئیس فرید بختور هم دغه کسانو اعتراض پر ځای بولی، او وایي چې باید دغه کسانو غوښتنې ته پاملرنه وشي. د ولایتي شورا د رئیس په خبر د چارې قمندان خدایداد له څه مودې رئیس پر دغه خلکو ډیر ظلمونه کړي.
روزانه د دوی شیزی کشنان لویان طول اورز پولو پچ پولو تا دیدهی تازی اینی شایدانی از تا دیسانیشی دخل بو پشه لاسونا مدسی دی وینه استی دوی خپل شکایت ولایتی شورا تراوی سیده.
د فراه ولایت سرپرست والی محمد عمر شیرزاد هم دغه ستونزه جدي بولي، خو وایي چې په دې اړه څېړنې ته اړتیا شته. د والی په خبره دواړه لوري پر بل تورونه واردوي، نو لازم ده چې په دې اړه څېړنې وشي تر څو معلومه شي څوک ګرم دي.
یوای دادانه چې کمانډان د کندک شاره وایي چې د دې ساحو کې طالبان او طالبانو د مرګ درې نفر پولیس په شهادت رسولي دي، بنا موږ دې ساحو ته داخل شولو اول ته عملیات وکړو. او د سپینجرو ادعا ده چې دلته طالبان نشته، او دا کمانډان موږ سره ناوړه چلند کی او مرزيري او یويمو ټکیمو میدان مشبه په دی حق له چیرنی کو جدي په لټنګ بکو
د فراه ولای د بلبل کولسوالي د چارې قماندان خدایداد بیا وای چې کوم کسانو چې د فراه په شهر کې د د پوران لارین کړي ټول طالبان او د دوی خوا خوږي د خبره دولت واستوال مخالفان د لاس په عذاب شوی نه ځکه اوس د سیسه ورته جوړه کړې ده
مسلمان
د هرات کندهار لوی لار د فراه ولایت د بلبل کولسوالۍ څخه کابو یو نیم سل کیلومتره تیریږي چې امنیتي هم د فراه ولایتي چارواکو پورې اړوند دی خو له څورو راهیسې د دغې لارې امنیت خراب شوی او څلور کسان پر دغه لار وژل شوي او اته نور هم اختطاف شوي دي خلک وایي که دغه لارې امنیت خوندي نه شي د افغانستان د لویدیځ د ټولو اوسیدونکو امنیت به د تګ راتګ په وخت کې له ګواښونو سره مخ وي
و مردل چه ده فراه ده بالا بلوک ولسوالی پس لگونو سیدون کو اعتراض کرده ده او وی تر هغو چه ده دی ولسوالی ده شهره قماندان چه لدوی سر بد چلن کوی لری شوی نوی نخپلو اعتراضون تا به دوام ور کوی پا خوز که بیا دیر خلق شکایت کوی چه پا دی ولایت که هاگ پروژه او دی بیارغاونی کارون چه شوی دی پا ورسته و کلونو که البته ډیر خراب کیفیت لري او له همدې عمله ویچار دغه پروژې دغه ساختمانی ودانۍ چې جوړ شوې دي ویجاړې شوې او یا هم ډیر خراب کیفیت لرونکې دي خصوصیدونکو وایي چې حکومت او محسسه باید ډیرو پروژو د پلي کېدو پر ځای د هغو کیفیت ته پام زیات کړي ترڅو تر ډیره دوام وکړي او خلکو ته ګټه ورسیږي نور تفصیل له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله الخیل پر راپور کې
د خوست یو شمیر اوسیدونکو د بیا رغونې په برخه کې د ترسره شویو پروژو پر کیفیت نیوکه کوي دوی وایي چې ډیری هغه سړکونه ودانۍ پلونه ویالې ښوونځي او نور تاسیسات چې په خوست کې جوړ شوي په لږو کلونو کې ویجاړ او یا هم زیانمن شوي دي د غرغښت مرکزي لیسې مدیر شاه جهان په یاد ښوونځي کې د یوې نوې جوړې شوې ودانۍ چې د خراب کیفیت له امله تر اوسه حکومت نه ده تسلیم کړي خو کار ځینې اخیستل کېږي آزادۍ راډیو ته وایي چې هر وخت د دې ودانۍ د رالوېدو ګواښ موجود دی
نوی ورسی شته نوې دروازې لري او په سر دې توخپله ولیدله کیدای شي چې کسیبه کړې وي چې دېږې نه په خورورو خورورو خورې په پرتی دي کله داسې احساس کوم چې خدای مکه خدای مکه چې موشه ګردون دې تلف نه شي د تعمیرو ړنګ نه شي
یو تن مدني فعال رفیع الله زیار وایي چې په خوست کې د بیا رغونې ډیر کارونه شوي خود خراب کیفیت لکبره بیرته پورانی دودی
په خوست ولایت کې رښتیا هم چې ډیر کارونه تر سره شوي دي خو متاسفانه چې د هغو کیفیت خراب دی چې په دې کې سرکونه دي بیا درونه دي چې هغه رغول شوي دي بیرته ناستې زمداشان د پارکونو حالت ډیر خراب دی
د خوست ولایتي شورا استازي عبدالولی واحد زی د پروژو په بی کیفیت عملی کولو کې د نظارت د ټیمونو څخه نیولی بیا تر ولایتي مسؤلینو او د وزارت تر چارواکو پورې لاس لرل یادوي
یو هم د لوړ پوړو چارواکو لاس دې پدې کې دوهم په وزارتونو کې معامله ګرځي د دریم ولایتي چارواکي او هم هغه موظف کمیسیونونه چې د دې د څارلو لپاره او یا د مراقبت لپاره ګمارل شوي دي د هغوی معاملې او په فساد کې ښکېلتیا همدا وجه ده چې پروژې په ټیټ کیفیت سره ترسره کیږي
خو سرپرست والی عبدالجبار نعیمی آزادۍ راډیو ته وایي په اوسمهال پروژو کې ولایتي ادارې هڅه کړې ده چې د پروژو کیفیت او څرنګوالی کلک وڅاري تر څو د تیرپشان بیا هم ټولګټې پروژې په خراب کیفیت عملي نشي
اوس موږ پر دې باندې کار کړی او په دې باندې زیات تلاش کوو چې د پروژو کیفیت او د پروژو د شروع او بیا تر اخره پورې په ښه شکل سره د پروژې تکمیل سي او دا د دې څخه بیا د ګټه پورته کول په دوران کې داسې ستونزې ونه لري چې بیا خلک ورڅخه شکایت وکړي په دې باندې ډېر زیات کار کوو
خو سرپرست والی ټینګار وکړ چې په هیڅ ډول به د پروژو بې کیفیت عملي کېدنه ونه مني کتونکي په دې باور دي کچېره د خوستوالو غوښتنو او لیوالتیا ته په کتو سره ترسره کیدونکو پروژې په اساسي او معیاري بڼه ترسره شي نو حکومت به د خلکو او ولسونو پراخه باور لاسته راوړي
انتخاب شد وچه
یا کیا یار انتخاب میکنن
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمدن و میکنی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل پاره چه افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاوده و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري
د ازادي رادیو د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو پوري اوریدل شي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپونو ته کتنه کوو فریبا ظاهر ته بغوښ شو
ډیری هغه کسان چې په کندهار کې د امریکا د حضور په نتیجه کې بډای سوال اوس له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي د نیویارک ټایمز رسپانې دی و مطلب نوم دی د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې کندهار د کلونو لپاره د بغاوت ضد لویدیځ مفکورو د ازمایلو ځای و لیکوال لیکي د امریکایي ځواکونو لومړۍ ډله په 2001 کال کې دغه ولایت ته ولاړه او د دې ښار کنټرول یې واخیست د رسپانې په لیکنه اوس چې امریکایي او نور بهرني ځواکونه په الوتکو کې له کندهار څخه ووتل نو کندهار په داسې شار بدل سوی چې خلک یې په هیلو او ویره کې ژوند کوي لیکوال زیاتوي په کندهار کې د سولې هیله کمزوري سوې ده او د شار په هر برخه کې په درنو وسلو سنبال پولیس لیدل کېږي ورځپاڼه دا هم لیکي چې د تیرې شاوخوا یوې لسیزې له لاسه تللو فرصتونو په اړه لا هم د مایوسۍ یو احساس شته نیویارک ټایمز لیکي په کندهار کې دا اندېښنه لا هم شته چې شاید دغه لاسته راوړنې په بیړه له لاسه ووځي نیشنل جیوګرافیک بیا په یو مطلب کې د هغه شخصیت پر ځانګړنو تبصره کړې چې د دغې نشرې لخوا د 2014 کال د الهام بخښونکي شخصیت په توګه پیژندل سوی دغه ډول شخصیت هر کال له هغو کسانو څخه انتخابیږي چې د نړۍ په سطح یو غوره او متفاوت کار وکړي نیشنل جیوګرافیک د 2014 کال د شخصیت نوم شابانه بسیج راسخ یادوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې په پټه زده کړې وکړې او په 2008 کال کې په کابل کې د نجونو لپاره یو داسې ښوونځی جوړ کړ چې بېلابېلې سرچینې تمویلوي د میرمن راسخ له قوله لیکي چې یو له هغو کسانو څخه ده چې په افغانستان کې د څه باندې دېرش کلنې جګړې څخه د راپورته سویو مذهبي شخړو د کرارولو په راز پوهیږي بسیج فکر کوي چې د ټولنې د پرمختګ په برخه کې د ښځو ونډه تر ټولو ارزښتناکه ده په کابل کې د هغې په دغه غیر انتفاعي ښوونځي کې چې اداره او منجمنټ ښودل کېږي نجونو ته د کالج د امادګۍ کورسونه دایریږي او د ښوونځیو له فارغینو سره مرسته کوي چې د نړۍ په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي نشریه د راسخ له قوله لیکي چې هیله لري د پیغلنجونو دغه نسل به وکولای شي خپل هیواد ته سوله او ثبات راوړي دغه ښوونځی 15 سکوونکي لري چې له 12 تر 13 کلونو پورې عمرونه لري او په پام کې د دغه شمیره پر راتلونکو 15 کلونو کې 340 ته ورسوي نېشنل جیوګرافیک زیاتوي راسخ په دې باور دی چې د طالبانو په وړاندې د مبارزې تر ټولو موثره لار دا ده چې د افغانستان په تاریخ کې د مشرتابه لپاره د عالي زده کړو لرونکو نسل وروزل سي شبانه بسیج راسخ د افغانستان ښځې همداسې ګڼي او باور لري چې دغه میرمنې به دا کار عملي کړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي عبدالغنی د هلمند ولایت څخه د کابل د نننی حمله په ارتباط لیک زما نظر د دې چې حکومت باید استخبارات قوي کړي ترڅو د داسې بدو حملو مخه ونیول شي یعقوب هم د هلمند د ولایت د ګریشکل ولسوالۍ څخه لیک چې له اشرف غنی ډیر ښه جدي قدم اخیستی دی چې د بندیانو شکنجه کیدلې غندلې دي انجینیر نصرت الله له پکتیا نه لیکي زما له ولسمشر نه دا غوښتنه ده چې په دې حکومت کې کار اهل کار ته وسپاري چې روابط په ضوابطو بدل شي ذبیح الله زاهد بیا له زابل لیکي چې په اکثر زندانونو کې بېګناه خلک ناستي باید چې د دوی دوسیې وڅېړل شي او یو بل اوریدونکي هم چې نوم یې نه دی لیکلی ویلي دي چې ولسمشر اشرف غنی باید کابینې ته مسلکي وطندوست کسان معرفي کړي د خبرونه دوهمه نیمه ته نږدې شوې که وړاندې غواړي چې د کابل بانک د قضیې په اړه نور معلومات ترلاسه کړي چې تر اوسه د دې بانک څومره پور وړو څومره پورونه ورکړي او سهم لرونکو تر اوسه څومره پیسې د دې بانک ته ورکړي دي په دې اړه مو د کابل بانک له یو مسؤل سره خبرې کړي دي. دغه راز د امریکا د استازو د مشرانو جرګې د هغه راپور په اړه د بشري حقوقو د ډلو له عکس العمل مو خبرو چې وای باید د امریکایي چارواکي محاکمه شي چې له بندیانو سره د ناوړه چلند په تور محکوم شوي دي. خو تر دې مخکې به د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سرلیکونه واورو چې محمد وایس صمیمی وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل ښار په نننۍ انتحاري حمله کې د ملي اردو شپږ تنه منصوبین وژل شوي او یولس تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر د سی آی ای لخوا د بندیانو شکنجه کیدل وغندل. د پروان امنیتي چارواکي وایي تیر ماښام د ښوونځي پنځه زده کوونکي د نړیوالو ځواکونو په هوایي بمبارد کې وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې د څارنې سر مفتش خبرداری ورکړل شي په دغه هیواد کې د امریکا له لوري په 1.4 میلیارد ډالرو اکثره جوړې شوې پروژې ممکن ضایع شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې هیواد یې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی له هند سره د انرژۍ او دفاعي تړونونو د لاسلیک لپاره نوې ډیلي ته رسیدلی دی. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشینکو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین له خاورې د ټول روسیز واکونه وباسي او د هیواد په ختیځ کې د بیلتون فارو لمړتړ دی لاس واخلي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي له سبان دی یوې لسیزې جګړې وروسته نور په افغانستان کې هیڅ زندان نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د راتلونکي اونۍ د یکشنبه په ورځ روم ته ځي چې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د اسرائیلو او لویدیځې غاړې په اړه خبرې وکړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي بانکی مون او د اروپایي اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریكا موغیرنی د فلسطینی ادارې د یو وزیر د وژل کېدو په اړه د فوري تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
د دې خبرونو تفصیل او د غراز نور خبرونه په بشپړه توګه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شئ په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. او مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د امریکا د سی آی ای لبندیانو سره د امریکا د سی آی ای د استخباراتو ادارې د چلن په باب د هغه راپور په وړاندې له عکس العملونو مو خبرو چې د امریکا مشرانو جرګې خبر کړی دی. د بشري حقونو ډلو د هغو امریکایي چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه چې پر امریکا د سپتمبر د 12 تر حملو وروسته د مشکوکو کسانو په شکنجه تورن دي. د امریکا د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې په 1500 مخیز راپور کې ویل شوي چې د امریکا استخباراتو د طبي پرسونل له خبرداري سره سره مشکوک کسان جسمن او ذهنن شکنجه کړی دي. د دې راپور تر خبرېدو وروسته په افغانستان، پاکستان او تایلند کې د امریکا سفارتونو د ممکنه تاوتریخوالي او مظاهرو د کېدو خبرداری ورکړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دې راپور کې د شکنجې خبره شوي موارد زورونکي بلل دي. نور جزئیات د سلیم محمد صالح په راپور کې.
د ملګرو ملتونو علي استازي او د بشري حقونو ډلو د هغو امریکایي چارواکو د محاکمې غوښتنه وکړه چې د امریکا د مشرانو جرګې په راپور کې د مشکوکو تروریستانو په ظالمانه تحقیق کې شکیل بلل سوي دي. د امریکا د مشرانو جرګې استخباراتي کمیټې دغه راپور چې پرون خپور شوی وایي د امریکا مرکزی استخباراتو یا سی آی ای د تحقیقاتو پر مهال تر ټولو بد تخنیکونه کارولی دي. راپور وایي د سی آی ای لخوا د دقیقو معلوماتو ترلاسه کولو او یا هم د توقیف سویو کسانو د همکاري جلبولو په خاطر د تحقیقاتو پر مهال د دوی پر مخونو د اوبو خوشی کول او نور تخنیکونه مؤثر نه و. د ټروریزم په وړاندې د مبارزې او د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور لیکونکي بن ایسرمن ویل د امریکا د پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش د اداري هغه چارواکي چې دغه ډول تحقیقات پلان کړي او د دغه سي جرمونو اجازه ورکړې وه باید قانوني تعقیب سي. د دې په خبره د پخواني ولسمشر د اداري عالی رتبه چارواکي سي اي اي او د امریکا د حکومت ځینې نور مقامات د توقيف سيو کسانو د شکنجې مسؤل دي. په بیان کې ویل سوي امریکا د قانون لمخې مسؤل ده چې دغه کسان عدالت ته راکش کړي. د امریکا د مدني ازادۍ ټولنې د امریکا له لوی څارنوالۍ د یو ځنګړي څارنوال د ټاکلو غوښتنه کړې څو له هغو مقاماتو تحقیق وکړي چې د شکنجه پروګرام یې جوړ کړی، تایید کړی یا یې هم ترسره کړی او بیا یې اوربندې پرده غوړولې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان اجرایه مشر کینت روت وویل که د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې دغه راپور د چارواکو د قانوني تعقیب سبب نه سي، شکنجه به د راتلونکو ولسمشرانو لپاره په پالیسۍ کې د یو انتخاب په توګه پر ځای پاتې وي. په شپږو زرو مخونو کې دغه برابر سوی راپور د مشرانو جرګې د استخباراتي کمیټې د څه باندې 15 کلن تحقیق نتیجه ده چې خلاصه یې په 1515 مخونو کې خپره سوې ده. په راپور کې په اروپا او آسیا کې پر امریکا د سپتمبر د 18 تر حملو وروسته د القاعده د مشکوکو غړو په وړاندې د سی آی ای لخوا د تحقیقاتو پر میتودونو رڼا اچول شوې ده. په راپور کې پر سی آی ای تور پورې شوې چې پالیسي جوړونکو او نورو چارواکو ته د مشکوکو ترورستانو په وړاندې د کارول شوې شکنجې د اندازې په اړه یې ناسم معلومات ورکړي دي. دغه مشکوک کسان د سپتمبر د 18 تر حملو وروسته کلونو کې نیول شوي وو. راپور زیاتوي په دغو میتودونو کې په فزیکی لحاظ بد چلند هم شامل دی چې د سی آی ای د طبي پرسونل له خبرداري سره سره ترسره شوی دی. د مشرانو جرګې د دې راپور تر خپرېدو وروسته په افغانستان، پاکستان او تایلند کې د امریکا سفارتونو د ممکنه امریکا ضد مظاهرو او تاوتریخوالي د کېدو خبرداری ورکړی دی. دغو سفارتونو په دغو دریو هیوادونو کې امریکایي اتباعو ته سپارښتنه کړې چې د خپل خوندیتوب لپاره لازم تدابیر ونیسي. ډیموکراتي سناتورې ډیان فاینستاین چې په مشرانو جرګه کې د استخباراتي کمیټې مشره ده، دغه راپور د امریکا پر ارزښتونو یو داغ وباله.
له دې راپور څخه ښکاري چې یوه لسیزه مخکې د سی آی ای اعمال زموږ پر ارزښتونو او تاریخ یو داغ دی. په 1500 مخونو کې د دې راپور خپرېدل دغه لکه نه سي پاکولی، خو زموږ خلکو او نړۍ ته ویلی سي چې امریکا ستره ده، خپله تېروتنه مني او کافي ډاډمنه ده چې له خپلو غلطیو زده کړه کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په راپور کې د شکنجې موارد ځورونکي بللي دي. د ویلی وروسته لدې چې په 2009 میلادي کال کې وخت ورسید د پښتونو ګرویژنو یا تحقیقاتو پر ناوړه تخنیکونو یې بندیز ولګاوه، ځکه د په خبره د زموږ له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آی ای مشر جان برینن په یو اعلامیه کې وویل ادارې ځینې تیروتنې کړې خو له هغو څخه زده کړه کړې ده. خو د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر ډیک چینی نیویارک ټایمز ته ویلي دغه ډول تحقیقات په بشپړ توګه معجوه. په همدې حال کې جمهوریت غوښتونکي سناتور جان مکین استدلال کړی چې د مشکوکو کسانو د شکنجې په مرسته په لږه پیمانه باوري اطلاعات ترلاسه شوي دي.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بیسیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بیسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په وګړې کوه حاضر کې ان شاء الله موږ ځلګونه پکې ورکړي.
ازادي رادیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې په دې خبرونه کې د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ د ویلر پرتی سیمې چلو ترکمنستان سره ګډي پولې ته نږدې ده. د اوسیدونکو ستونزې څېړو چې روغتیايي مرکز نه لري. عبدالوهاب د فاریاب د المار ولسوالۍ د قرقل د سیمه اوسیدونکو دی. دی وای قرقل ولر پرتی سیمه ده او کله چې دوی خپل ناروغان د المار روغتیايي مرکز ته رسوي له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. په دغه مرکه کې به تاسو دا هم واورئ چې څو تنه مېرمنې له ماشوم زیږونې دمخه د قرقل او المار ترمنځ لارې کې د ستونزو له امله مړی شوی دی.
زوانم عبدالوهاب دی د فاریاب ولایت تالمار ولسوالۍ د کرکول نه مې تاسو ته زنګ وړی.
مشکل هم څه دی؟
مشکل خو دا دی چې موږ لرې پرتې سیمه کې اوسېږو چې د ترکمنستان د سرحد سره نږدې پرته سیمه ده. تالمار د ولسوالۍ نه تقریبا 10-15 کیلومتره فاصله لري او ډېره خرابه لار ده تر ولسوالۍ پورې. کله چې موږ موټر کې ځو 3 ساعته 2.5 ساعته وخت اخلي. موږ د کلینیک ته نه بوده څنګه زموږ کلی کلینیک نه لري. دلته ډېر نفوس شته په دې کلي کې ډېره ساعه ده کلینیک نه لري. موږ څو ځلې پیشنهادونه وکړه. موږ کله چې یو ولادت کېږي یعنی تقریبا تاسو پوهېږئ په ژمي کې چې لارې خرابې واورې بارانونه ګلي نو بیا رسیدګي تر ولسوالۍ یا ولایت پورې بیخي مشکله ده. حتی ډېرې ښځې د ولادت په وخت کې دلې مړې شوي دي چې دغه لاسرسی نه لري. څه وایي موټر نشته مشکلات دي. موږ څو ځلې د کلینیک پیشنهاد کړی وو چاته یې د فاریاب ته. نو بیا هغو موږ ته وعده کړې وه چې موږ تاسو ته یو سبستانسر په نامه یو کوچنی کلینیک جوړوو چې هلته لا کل دا د ولادت ستونزې مو حل شي. هلته دا د زیږو ستونزې مو هلته حل شي په خپل منطقې کې. او یو د واکسین لاسرسی ولري کوچنیانو واکسین چې په هغه منطقې کې. نو موږ څو ځلې د کلي سپین ږیرې هلته ورغلي دي وه سیاتي جامې ته د فاریاب وعده یې کړې وه خلکو سره. مشکل یې دا د دوی ویلي وو چې زموږ د پاسینګې ستونزه حل ده. موږ پیشنهاد کړې زموږ منطقې ته راغلي وه دلته د سیاتي جامې کارمندان دا منطقې لیدلې وه دلې د خلکو مشکلات نږدو ولیدل. نو دا دوی ویلي وو چې موږ مشکل د سیاتي جامې د فاریاب څنګه حل دی. موږ وزارت ته پیشنهاد کړی. د وزارت اووه کاله کېږي منظوري نه راځي. وایي دا د وزارت مشکل دی. نو ما وغوښتل چې تاسو د لارې موږ خو چې لرې اوسېږو چې تاسو د لارې دا مشکل وزارت ته ورسوو. دا مشکل تاسو را ته حل کړئ.
دلته څومره خلک ژوند کوي په دغه سیمه کې د قرقل په سیمه کې؟
تقریبا په حدود 15,000 نفوس به شاید ولري. هسې دقیق خو معلومه نه ده. شاید هم په دغه 15,000 16,000
اغه نزدې روختون یا کلینیک تاسو ته کوم دی؟ په کومه سیمه کې دی؟ څومره فاصله لري؟
نزدې کلینیک موږ ته چې دی هغه د المار د ولسوالۍ کلینیک دی چې هغه تقریبا زموږ څنګه 10 کیلومتره 15 کیلومتره فاصله لري. چې هغه کلینیک موږ ته نږدې دی. یو بل کلینیک ستا په نامه د خواجه ګوهر هغه هم د کرکول څنګه 15 کیلومتره فاصله لري. هغه هم یو سبستانسر دی چې دونه امکانات سیري نشته. پوښتکې کې 15 کیلومتره فاصله یا 10 کیلومتره تقریبا فاصله لري. چې هغه هلته د کرکولو د خوجهګور په مابین کې یو رود واقع دی. کله چې دا اوبه راشي په سیند کې بیا نو لاسرسی هلته هم نه کېږي.
او مخکې تاسو وویل چې واکسین دپاره کوم کلینیک نشته. هلته واکسیناتوران درځي؟ تاسو ماشومان په عادي توګه واکسینېږي؟
په کرکول کې تېنه خو نه کلینیک شته. نه هم
نه دغه واکسیناتوران چې سیمو ته ځي. تاسو ماشومان په عادي ډول واکسینېږي؟
دغه اوس یو پروګرام به اولاد ترلاسه اخیستی د دوې میاشتې کېږي. یو دوه واکسیناتوران عادي ماشومان واکسینېږي د دوې میاشتې کېږي.
نه ګوره دغه د پولیو یا ګزان واکسینونه د دوامدار او منظم کیږي تاسو ماشومانو ته؟
د پولیو واکسین بلې و کمپاینونه کېږي. راځي کارمندان خو کله نه کله واکسین کوي. هغه هم په کال کې یو ده او دوه دورې دي که څومره دي.
کوم اساسي مشکلات هم کوم د کومو ناروغیو له امله دي؟
اساسي مشکل خو دغه زیږون دی چې دلته دغه کله چې یو د زیږون واقع کېږي. یعنی په دغه اوس رسیدګي نه کېږي. په دوبي کې دلته موسمي مریضي شته. په دوبي کې یو مریضي ده په نامه د کولرا چې دغه ډېره وي. او بل دغه د شری په نامه دغه مریضي ده چې کوچنیان ماشومان نیسي. اشری
په ژمي کې هلته کومې ناروغۍ ډېرې اوس په اوس موسم
کې اوس هم ماشومان اکثره په دغه مریضۍ باندې مبتلا دي. یعنی دغه اوس که ووایم چې پاسکي به 50 ماشومان په دغه نوبغل باندې مبتلا هم دي.
او د دې د تداوۍ دپاره تاسو امکانات نه لرئ؟
هېڅ امکانات نشته.
مونږ د دې لپاره چې دا په ډاګه شي چې څومره دغه ستونزې واقعیت لري، د فاریاب د عامې روغتیا ادارې مدیر عبدالغنی سره هم خبرې کړې دي.
والا سعیده سعیده پوهېږم، منطقه قرقل منطقه فرحتی ده، هغه خلک ډېر مشکلات لري. د المار تر قرقل پورې 40 کیلومتر مسافه لري. هغه منطقه نعام دي، د استاندارد فورمونه د ریاست ساتنې فاریاب له طرفه د خانپوري شوي دي، وزارت ساتمت ته ارسال کړي وو.
تاسو ته څه ویلي چې ولې اجرات نه دي شوي؟
زمون مشکل نده، وزارت ساتمه مشکل ده، ولی وزارت ساتمه زمون با پیشنهادو نکی منظور نکی. اگه وزارت ساتمه مشکل ده، وزارت ریاست ساتمه خپل کار کلی دی، خپل پیشنهادو نکلی دی، خپل اگه فرمو استاندارد فرمو نه ارسال کلی دی.
خوبیا یو زلی ده فرمی ولیگی ده امی روختی وزارت ده؟
دو ځله درې ځله مونږ د وزارت ساتمه نه تقاضا کړې وو، فورمونه حساب کړي وو. هغه د کنده کلن په استراتیژي په نوم وزارت ساتمه لخوا نه منظور شوي دي. هغه په نوم د وزارت ساتمه که موجود دي، ولې که منظور نه شي ایجاد نه شي وزارت ساتمه مشکل ده.
البته باید وای چې د فاریاب ولایت د عامې روغتیا د ریاست دغه چارواکي دا هم ویل چې ورته ستونزې له ترکمنستان سره په ګډه پوله غلبله او خواجه ګوهر سیمو کې هم شته. د فاریاب د المار ولسوالۍ د قرقل د خلکو دغه ستونزه مو د عامې روغتیا د وزارت له ویاند کنشکا ترکستاني سره شریکه کړه.
دغه سیمه چې تاسو اشاره ورته وکړه یا کوم دوستانو چې په اړه یې زنګ وهلی، طبعا هر څوک غواړي چې له کور سره یا هغوی ته په نږدې سیمه کې یو روغتیایي مرکز موجود وي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کوم پلان یا پروګرام چې لري د نفوسو په اساس دی. خو له کومې سیمې چې تاسو یادونه وکړه، نفوس یې شاوخوا 400 کسانو ته رسیږي، 400 کورنۍ. هلته دا اجبوي چې موږ یو روغتیایي مرکز ولرو. سره له دې هم هلته د یو روغتیایي مرکز وړاندیز شوی و چې دغه خلکو په شپږو یا اووه کیلومترۍ کې دغه مرکز اوس مهال فعال دی. او د دې ترڅنګ موږ په یوې سیمه کې چې دغه خلک ډیر په اسانه ورتلای شي هلته نشو کولای، په داسې حال کې چې د لارې فاصله ډیره لږه ده، یو بل مرکز هم جوړ کړو.
دوی شکایت کوي څو خبرې چې تاسو وکړې دوی برعکس خبرې کوي. یو دا چې د دوی سیمه له المار ولسوالۍ نه 15 کیلومتره لرې ده، بل دا چې سیمه یې له ترکمنستان سره پولې ته نږدې پرته ده او لاره یې ډیره خرابه ده. په سختۍ سره دوی ولسوالۍ ته رسیدلی شي. او دوهم دا چې دوی وایي په دې سیمه کې شاوخوا 14 یا 15 زره کورنۍ پرتې دي.
کوم احصایه چې په ولایت کې شته، د هغوی د نفوس احصایه چې د عامې روغتیا د ریاست لخوا موږ ته رسیدلی ښیي چې د 400 په شاوخوا کې کورنۍ هلته ژوند کوي. او د خواجه ګوهر په سیمه کې موږ یو مرکز لرو چې هغوی کولی شي چې د نقلیه وسیلو یا موټر سایکل په وسیله هلته مراجعه وکړي. نو موږ نشو کولای یو سیمه چې دغه مرکز ته نږدې پرته ده، د اوسیدونکو شمیر یې هم 400 کورنۍ دی، موږ په یوه وخت کې دوه مرکزونه ولرو.
خو د فاریاب ولایت د عامې روغتیا ریاست هم د دوی دغه ستونزه تایید کړه. دوی وایي چې څو ځلې د عامې روغتیا وزارت ته فورمې لیږلي او د دوی د ستونزو د حل غوښتنه یې کړې، خو د عامې روغتیا وزارت تر دې دمه دوی ته کوم ځواب نه دی ویلی.
ما تاسو ته وویل کومه ارزونه چې موږ هلته کړې د سیمې د نفوسو په اساس ایجابوي چې یوه صحي یا روغتیایي پوسته هلته وي، او یو سب سنټر چې د دوی پر 2 کیلومترۍ کې شته، نور نو نه ایجابوي چې هلته روغتیایي مرکز جوړ کړو.
کوم وړاندیزونه چې د فاریاب د عامې روغتیا ریاست تاسو ته کړي د کوم ستونزو ښکارندوی دي، او تاسو باید د حل لپاره څه اقدامات وکړئ؟
ارزونه پخوا شوې، نه یوازې د هغې سیمې بلکې له نورو ټولو سیمو موږ خپله ارزونه لرو، او هغه وړاندیزونه چې د عامې روغتیا د ریاستونو لخوا راځي هغه ارزول کیږي د نفوسو او شواهدو په اساس، او بیا په پراختیایي پروګرامونو کې شاملېږي.
تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځو د ټیلیفون له لارې له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0829829020.
ژوند. آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت درشري
په هنه
سمیمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه 15 څپه.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري
دلوی او بخون کی خدای په نوم د حقیقت صدای پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدونکو په دې پروگرام کې د کابل بانک د تصفیه مدیریت د ادارې مسؤل عبدالحمید محیبی سره څنګه خبري لرو. غلی محیبی ډیر زات ستړي مشه په خیر راغلی مرنه کغلی محیبی د کابل بانک د تصفیه مدیریت په 1990 کال کې رامنځته شو ایجاد شو له هغې مودې تر اوسه پورې مو څه مهمې لاسته راوړنې درلودې؟
دا کارونه چې تر اوسه پورې په دې اداره کې سوی هغوی نقد پیسې دی چې د قرضدارانو او د هغه کسانو چې قرضونه واخیستلی دی هغه کسانو چې ته په دې قضیې شامل دی تر اوسه پورې 1,000,000 ډالر د متولیت آغاز په دورې تر اوسه پورې راټول شوی ده او 8.8 میلیونه درې جایدادونه د دولت د ادارو سره پر سوی ده چې دا هم د موږ مطالبه په دولت سره دي چې هغه ټول راټول کو 2,628 میلیونه کېږي. هغه نور جایدادونه او قرضونه او نور سهم دی چې د معاملې په لاندې دی یا د پاینده کې انشاءالله ټولېږي.
یعنی دغه 8,000,000 د جایداد له درکه او 1,000,000 او یا هم د سهم له درکه دا تاسو ترلاسه کړئ. دا ستاسو لاسته راوړنې دي او د دې ادارې مهمې لاسته راوړنې دي په دې ټول د کار کې.
علاوه په دې چې د ډول پیسو شناخت شوی دی، یعنی موږ وکول شو چې هغو پیسو شناسایی کړو که دومره پیسو په دې ځای دی، دومره پیسو په دې پورې اړه لري، دومره قرضو د دې کسانو دی.
لکه څنګه چې د دې ادارې له نوم نه پیدا ده د تصفیه د کابل بانک نوم ورته ورکړل شوی، تاسو له کومو کسانو سره د حساب تصفیه کړې تر اوسه پورې؟
هو، ډېر کسان دی چې عادي کسان دی چې د کابل بانک نه پخوا قرض اخیستل دی او هغه فیصله تصفیه کړل دی. عادي کسان دی
مثلا بدون دې چې هغه
لیست ډېر درود دی، زه لسم کال چې نامونه یو په یو د تاسو سره شریک کړم. او دا کسان هم د عمده کسان دی چې قرضونه تصفیه کړل دی، اصلي قرض یې. اما ډېر زین معاملات هم شته دی د دې کسانو چې تصفیه نه دی تر اوسه.
یو څه که روښانه کړئ، یو سهم د یو ونډه ده او بل هم د قرضونو برخه ده. کوم قرضونه تاسو ته جنجالي شوي دي؟ یعنی کوم قرضونه خلک نه مني په اوس وخت کې؟ سهم خو طبعا چې هغوی به خپل سهم مني او سهم یا ورکوي یا ترېنه اخیستل کېږي.
داسې شرکتونه دی چې یو قسمت د قرضونه تصفیه کړی ده او یو قسمت دی وایي چې موږ دا پیسې نه دي اخیستلی، د موږ نه غواړي چې موږ سند وښیو چې دا پیسې دا اخیستلی دی.
سند نه لرئ تاسو؟
سند موږ هغه واچرونه دی چې هغه یا امضا کړی دی یا هغه دی. موږ د آرشیف د پخوانی کابل بانک ته د موږ تر څېړنه دی، یو په یو هغه سندونه موږ دوری یا ګورو، یو ټیم دی هغه دوی ته کار کوي. ډېر دروند کار دی ځکه دغه آرشیف ډېر په خاوره کې دی، یو ځای دی، تعداد یې زیات دی، ورق په ورق، صفو په صفو کې موږ پسې ګرځو چې دا سندونه پیدا کړو چې دا کسان امضا کړی دی، دا قرضونه ومني.
څه فکر کوئ؟ سندونه هم شته خو په ډېر زوړ سیستم کې هغه سندونه شته، آرشیف شوي دي. حتما به د دغو پیسو په بدل کې دوی تضمین هم وړاندې کړی وي، یا دوی داسې کسان وو چې تضمین ته ضرورت نه و؟ که څنګه؟
خو داسې دی چې هغه کسان تضمین نه دی ورکړی دی.
کابل بانک مسئولان باید دا سوال جواب وای چې ولې بیل له تضمین د پیسې ورکړې ده
هغه څه وای هغه د جواب تاسو نه درکړې
نه دا خو ډېر معاملات داسې دي چې تضمین نه لري
د خلیل الله فیروزی او شیخان فرنود سهم څومره او څومره پیسې هغه وستلې وي هغه څومره پیسې ورکړې دي برته
د سام په باره کې
یا سهم یا هم قرض
شیخان فرنود په سام کې قرضدار نه دی اما خلیل په سام کې قرضدار دی فکر وکم چې 10 میلیون ډالر د دو سام کې قرضدار دی
هغه منله هغه سهم
خو هغه قضیه په محکمه کې دی محکمه فیصله کوي قرضونه دا سهم په پور اخیستلی دی نه اته کسان دی چې سهمونه په پور کې دی پور اجرا شوی دی سام کې د دې سره په پور کې اخیستل دی او پوری نه دی ورکړلی اته کسان دی قضیه کې هغه په محکمه کې دی
بهر علاوه د دغو دوو نفرو ځینې نور مخور کسان هم شته مثلا حسین فهیم دی ښاغلی محمود کرزی دی د دوی حساب څنګه دی آیا دوی د ونډې یا د سهم په حساب قرضدار پاتې دي یا ونډې ورکړې دي
په سهم کې قرضدار دی اوس
مثلا څومره څومره په دوی باندې پاتې دي په سهم کې
فکر کوم محمود کرزی اته اشاره اته میلیونه دی او محمود حسین فهیم سلور اشاره دو میلیونه دی
دا دوی منی که څنګه
خود ما تر اوسه پورې خدا قرضه دی نه تاسو نه دی کړی نه قضیه په محکمه کې دی محکمه هغه په باره کې هغه فیصله صادر کړي بیا هغه نظر دی چې منی نه منی
تاسو به مخامخ هم له دوی سره خبرې کړې وي دوی دغه ستاسو کاغذونه او حسابونه مني که څنګه د تصفیې له مخې دغه حسابونه چې په دوی باندې پاتې دي محترم د نورو اداراتو هماهنګي له تاسو سره څنګه ده یعنی تاسو راضی هستئ د غوی له هماهنګي نه مثلا د لوی څارنوالۍ اداره د سترې محکمې اداره د تصفیې نور ارګانونه او نور هغه
ولې نه
ځینې وختونو کې ستاسو په کارونو کې مداخله کیږي د غوی له طرفه که څنګه په ولایتونو کې هم د ځینو قرضدارانو جایدادونه شته د هغو د ترلاسه کولو لپاره تاسو څه کارونه کړي په دننه افغانستان کې
په مزار کې هغه موږ ډېر مشکلات لرو درې څلور ځایونه دی هغه زورمند کسان دی ډېر هغې فیصلې د محکمې موږ په لاسه دی هغې جایدادونه تر اوسه پورې موږ باید خرڅ کو هغه نسو کولی چې خرڅ کو
ځینې وختونو کې د حکومت نورې ادارې داسې ارقام وړاندې کوي چې موږ دومره پیسې ترلاسه کړي د ارقام وړاندې کول ستاسو وظیفه ده که د هغوی وظیفه ده
تر دې ځایه چې زموږ ادارې په وظیفوي اړخه چې زموږ وظیفه ده هغوی چې ارقام عدد هغې ورکوي زه نسم په دې باره چې څه وایم چې ولې داسې کارونه دا هغوی کوي
ځینې اداراتو راپور ورکړ چې د تصفیې د کابل بانک د ادارې د رامنځته کولو په خاطر تر دا اوسه پورې په میلیونونه ډالره مصرف شوی دی
خو هر اداره چې مصرف لري اما زموږ بودجه د هر شپه میاشتې موږ بودجه ترتیب کوو د کمیسیون د حل منازعات د قانوني ونډه اړخه چې لري هغې راولږو هغې منظور کوي هغې موږ په دا سیستم بودجه عیاروو مصرف عیاروو کار کوو
دې ته پام چې ستاسو یو غټ کار کوئ لانجمنه قضیه مخته وړئ حتمن بودجه به مو ستره وي که بودجه وایي چې څومره
دومره ستره نه وي چې تاسې وایي
یعنی لانجمنه قضیه خود طبعا مصرف فکار لري څومره بودجه تاسو درکول کیږي
هغه بودجه از شروع تر اوسه پورې موږ 3 میلیون ډالر 2 میلیون د شاوخوا کې موږ مصرف اما د دې کارونو چې موږ کوو دا مصرف دومره غټ نه دی چې تاسو وایي ولې چې ابتدا کې موږ همکاران وایي چې IMF په دې کار کې د هر میاشتې حتی 100,000 ډالره بودجه پیشبینی وکړه اما
دموک مصرف او وجه ډیر کم ده د په مقایسه کې.
ولی مو دغه تاسو وزاره ډالر مصرف نکړل، ولی مو قوي ټیم جوړ نکړ یا مو ډیر کاری ټیم جوړ نکړ؟
خوب ظرفیت د دې اداره د افغانستان په دا کارونه دومره ده چې د موږ گنجایش ده.
د ورستی پختنې په توګه چې کېدای شي جمعبندي هم کو خپل بحث، 300 میلیون ډالر د کابل بانک قضیه پاتې ده او څومره ترلاسه شوی؟
خب ما ته تول شه 200 میلیون عمله راټول شوی ده او شاید شناسایی شوی ده.
یعنی 400 میلیون ډالر ستاسو خبره شناسایی شوی ده چې باید ترلاسه شي جایدادونه دي املاک دي سهمونه دي؟
ممکن دا ارقام اعداد هر څومره چې موږ کار کوو تغییر پکې راځي، دومره موثق نه دي.